سلام ستړي مشي افغانستان کې دا مازیګر 4 بجې شوې تاسو هم د شپه د ازادي رادیو د خبري مجله په رادیو سربیره د ازادي رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم با ژوندۍ بڼه کتلای شئ مجله په خبرونو سره پیل کړو د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه مشر سیما بهوس وای د افغانستان د وضعیت په اړه د وی خپلواکي څېړنې له همغږي کوونکی فریدون اوغلو سره کتلې دي میرمن بهوس نن په ټویټ کې ول دوی په دې موافق و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکلیک سره سم د ماموریت په افغان خزو او د هغوی پر حقونو ډیر متمرکز وي بهوس ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د اوغلو د د ټیم ملاتړ ته ژمنه ده فریدون اوغلو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د 2018 نه تر 2023 پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده اوغلو به د افغانستان په اړه خپله څېړنه د روان کال د دوبی تر پایه پورې بشپړه کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي له بشري وضعیت سره مبارزه او افغانستان ته د پراختیا او بشري مرستو رسولو هڅې د اساسمان نمبریتوب دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حافظ یا احمد کله پرون په بیان کې ویلي روزا اوتم بای و د میمیاشتې په ودیر شمه د دغه وزارت له سرپرست مولوی امیر خان متقی سره وکتل او دواړو لورو له نړیوال ټولنې سره د تعامل د افغانستان د روان وضعیت او د سیمې پر مسایلو خبري وکړي غلی متقی ویلي اوس د دې وخت رسیدلی دی چې د نظری بحثونو پر ځای د افغانانو د ستونزو د کمول لپاره عملی ګامونه پورته شي د پداسال کې دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو رهیسی حکومت یې د نړۍ هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی د استرالیا یو سرتیری نن پنځشنبه هغه داوی وبیلل چې درې رسپانې د خپل ځان په بدنامولو تورنې کړې وي د غورسپانو په خپل راپورونه کې د استرالیا د زنګړ ځواکونو په خنۍ سرتیری څلور سلويخ کلن بن رابرټ سمټ تورن کړی و چې په افغانستان کې د پوزي ماموریت د ترسره کولو پر مهال په قانون توګه د شپږو افغانانو په وجول کې لاس درلود د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې په سرنی کې د فدرال محکمې قاضي ویل د غدرې ورسپانو ثابت چې د دوی راپورونه د بدنامې د تورونو په اړه چې سمیت شکایت کړی ریښتینی دي نوموړي پر درې ورسپانو دا وکړې و چې نوموړی یې داسې یو کس انځور کړی دی چې په افغانستان کې د 2006 او 2012 کلونو ترمنځ د پوځي دندې د ترسره کولو پر مهال د جګړې اخلاقي او قانوني اصول تر پښو لاندې کړي دي بن رابرټ سمیت ته په افغانستان کې د ښه خدمت کولو په خاطر د وکټوریا صلیب په نوم د استرالیا تر ټولو لوړ پوځي مډال هم ورکړل شوی دی نوموړي ترڅنګ د استرالیا په لزګونه نور سرتیری هم په افغانستان کې په جنگي جنایتونو تورن شوی دی د پاکستان پوز اعلان وکړ چې د پولی واکسین پر کارکونکو د بریټ په پایله کې پولیس وژل شوی دی د فرانسې خبري اژانس د پوز د خبر پاڼې پر اساس ویلي دی چې پیښه پرون چهارشنبه په قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې هغه مهال وشوه چې د واکسیناسیون پر یو ټیم ډزې وشوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی ډزو کې هغه پولیس وژل شوی دی چې د واکسین د کارکونکو امنیت ته ګمارل شوی و د ماشومانو د ګزانډیا پولی واکسین 15 ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ د خبر پختونخوا پاتول سوال سوالی یو کې پایل شو تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د بریټ مسؤلیت منلای دی پولیو یو ساری او وژن کې ناروغي د چیرېخي یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دي او ټاکل شوی دا چې سبا جمعه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو رزنی ولوبو د لړۍ نمړې لوبو شي د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې راشد خان د چهارشنبه پورز د تامینات پر مهال په ملا کې درد محسوس کړی دی او د سریلانکا په وړاندې نمړې دوولوبو کې نه لوبيږي دا کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې راشد خان ته ډاکټرانو تر مینه وروسته ویلي دي چې یو اونۍ استراحت وکړي دغه سیالۍ چې سبا پیلېږي د جون میاشتې تر 8 نیټې به دوام وکړي خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې درته دا مطالعه لرو یو شمیر امریکایي سناتورانو پر طالبانو د نوو بندیزونو په تړاو د یوې نوې لایحې د جوړېدو خبر ورکړی دی دا بندیزونه د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص په اړه پر دوی باندې وضع کیږي خو طالبانو ورته داسې ځواب ویلی دی
د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات دی هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي افغانانو مدد شي وغوښتل افغانانو خپل موضوع
وړاندې به په دې اړه درته راپور ولرو. تحلیل کې به هم په دې باندې خبرې وکړو چې آیا د نورو بندیزونو وضع کول به طالبان دې ته قانع کړي چې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او که نه. د بې پولې ډاکټرانو سازمان وایي چې په بامیانو کې په کورونو کې د زیږون شمېر 40% لوړ شوی دی. په لاملونو به هم وړاندې درته راپور ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې د پیسو ارزښت یې د پخوا پرتله خورا راټیټ شوی دی. علت یې څه ده؟ په دې به هم د پاکستان نه درته راپور ولرو. د سپور له ډګره به مو هم خبر کړو. منتیا مواړه
د آزادي رادیو خبرې ټولګه
یام ستړی مشه. یو شمیر امریکایي سناتورانو پر طالبانو د نوو بندیزونو په تړاو د یوې نوي لایحې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د هغه جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لډلې یوې فاکس نیوز ته ویلي دي چې په یاد لایحې کې به په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقوقو نقض پر افغانو میرمنو د محدودیتونو دوام ترهګري او د نشي توکو تولید او قاچاق هغه څه دوټې کوي چې په تیرو دوو کلونو کې په اړه مثبت ګام نه دی پورته شوی. خطر پر دې ستو ورزو پر دې ستړی شپ خیر اغلی تاسو ته کده دغه لایحه په تړاو نور وای چې طالب حکومت سره به حتما تاسو خبرې کړې وي. دا غوي چارواکو درته څه ویل؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو ورېدونکو ته وو. د امریکا کانګریس ځینې جمهوریت غوښتونکي سناتورانو پر داسې ویلایي کار کوي چې لمخې غواړي پر طالبانو د امریکا لوري نوي بندیزونه څه شي. دغه لایحه د 13 جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لخوا د جوړېدو په حال کې ده او له بشپړېدو وروسته به د امریکا ډیموکرات جمهور رئیس جو بایډن ته وړاندې شي. د دغو 13 سناتورانو له ډلې جیمی ریچ د چهارشمې په ورځ ناوخت فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي چې طالبان په تېرو دوو کلونو کې بشري حقونه نقض کړي او د ښځو په وړاندې پراخ محدودیتونه رامنځته کړي دي. دغه شان طالبان د ترهګرۍ او د نشه یي توکو د قاچاق په وړاندې پوره مبارزې هم تورن کړي دي. نوموړي ویلي له افغانستان د امریکا نامنظمه وتل د دې لامل شول چې افغانستان له داسې یوې مرحلې سره مخ شي. نوموړي له نورو سناتورانو غوښتنه کړې چې یاد لایحه ژر تر ژره ترتیب او د منظور لپاره د امریکا جمهور رئیس ته وړاندې کړي. هغه ټینګار کړی چې کانګرس د دې لایحې د جوړېدو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي ځکه د هغه پاینا په افغانستان کې د متحده ایالاتو له قوي شتون پرته د طالبانو نفوذ د ودې په حال کې دی. خاغلی ریچ وړاندې ویلي چې یاد لایحه په تطبیق سره د طالبانو لخوا په ټولو مالي معاملاتو بندیز ولګول شي او همدارنګه ټولې ویزې او یا نور اسناد چې امریکا ته د ننوتلو اجازه ورکوي هغه به هم باطل شي. خو د امریکایي سناتورانو دغه اقدام ته بیا یو شمېر افغان ښځینه فعالان د شک په سترګه ګوري. پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریه بارکزای وایي یوازې د امریکا له لوري دغه ډول بندیزونه زیات اغېزمن نه دي.
د امریکا د دولت د خوانه یو وړاندیز سازمان ملل ته وشي هغه وخت به کېدای شي چې اغېز ولري طالبانو په اوسنۍ اقتصادي، اجتماعي، ټولنیز، نړیواله کچه باندې د دوی د تعامل نور ملکو سره هغه بیا یو مؤثر دی. نن سبا لپاره زه فکر نه کوم چې دا به د امریکا سیاست د طالبانو په وړاندې متفاوت کړي.
د ټول اندیکنو څرګندونه ته بیا په جواب د طالبانو حکومت وایي چې بلا مجاهد وایي چې امریکا د افغانانو سره تعامل ته غاړه کیږي. دغه پوینه چې شرونه د وسله لپاره ګټه نه لري
افغانانو سره د تعامل لا خپل کی او د اسلامي مرتبه مسلمان سره خپل اندیکنې او نظریات شریک کړي واوري. د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات دي. هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي. افغانان نه د شی ورسره د افغانانو خپل موضوع دي. البته د دو ملکونو په شکل باندې د امریکای سره تعامل او د ټول دنیا سره تعامل د اسلامي امارت کلندار ده موارد خو تعامل ولرو.
که څه هم د طالبانو له دې وړاندې د اسلامي اصولو په رڼا کې خوځ ته د حقونو د ورکړې خبره کړې خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل سره سمې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او وروسته دوی پوهنتون د لتک هم نکړه. بلې فریده جان
ډېر زیاته مدنه کورودان خطر پردې سوچه د جمهور غوښتونکو د هغې لایحې په اړه باندې چې غواړي پر طالبانو نوي بندیزونه وضع کړي موږ سره جزئیات شریک کړه. همدې موضوع ته تمکیږو. د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ هم راسره خبرونه کې مل شوی دی. راسخ صاحب تاسو ستړي مشئ، په خیر اغلی. تاسو راپور واورېده چې ځینې جمهور غوښتونکي غواړي او داسې لایحې هم جوړه کړې ده چې پر طالبانو باندې نوي بندیزونه وضع کړي. ستاسو په ان باندې دا یوازې د څو جمهور غوښتونکو نظر دی که دیموکراتان هم ورسره ورته نظر لري؟
فریده جان سلامونه او تاسو ته او تاسو د پروګرام ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
فکر کوم چې د راسخ صاحب اړیکه پرې شوه، موږ به راسخ صاحب ته پته پات شو چې بیرته خبرونه کې وصل شي او په دې موږ سره خپل تحلیل شریک کړي چې دغه بندیزونه که پر طالبانو باندې وضع کیږي آیا دا به ګټه وکړي چې دوی دغه کم محدودیتونه چې پر افغانو ښځو نجونو باندې وضع کړي دي دا لرې کړي او کنه. راسخ صاحب بیرته خبرونې ته وصل شوی. راسخ صاحب مهرباني، ستاسو ځواب اورو.
باید ووایم چې افغانان او بلخصوص د افغانستان جغرافیا دغه په ټول د نیمه پیړۍ کې د ابوالقدرتانو د سیالیو او د مبارزاتو او د اتومي قدرتونو د دغه خاوره کې د دوی فقط دغه سیاسي لوبه او استخباراتي لوبه ده چې افغانان په دغه نیمه پیړۍ کې د دغه جګړو قرباني شوي دي. بنا انزویل اسم همدغه امریکا خپله څنګه چې دوی د طالب په وړاندې د اوس د بندیزونو وړاندیزونه ورکوي او وایي چې باید په طالبانو باندې نور هم بندیزونه را دغه شي، خو زما په نظر دا د حل لاره نه ده. دا د افغانستان د ولس په خیر نه دی، دا د افغانانو په خیر نه تمامېږي. ولی افغانان
راسخ صاحب که دا راته په ټوله کې به دا په طالبانو باندې څومره اغېز وکړي، آیا موثر به وي چې طالبان دغه بندیزونه لرې کړي که نه؟
ګوري، اصلا طالبان تر اوسه پورې په دغه دو کلو کې دوی ثابته کړه دنیا ته او ګاونډیو ته چې دوی نه د اسلامي ملکونو نه د نړۍ د ملکونو نه د ابوالقدرتانو وړاندیزونه د افغانستان د نجونو او په خویندو باندې چې کوم فشار راوارد کړی دی، یعنی د هغه حضرت نه چې دوی کومه لوبه دوی مخته بیایي، دغه لوبه ظالمانه ده او دوی د خپل د دغه لوبې نه شاته نه ځي. نو بنا د طالبانو سره په دغه ژبه باندې چې دوی لګیا دي او په دغه پروګرام چې دوی لګیا دي غربیان، په دې پروګرام کې زه په دې باندې متیقن یم چې دا په طالبانو به تاثیر نه راځي. ولې طالبان خپل اقتصاد لري، پیسې لري، هر اپتک کې سلویخ منو ډالر ورته رسیږي. فشار په افغانستان په ملت باندې دی، افغانستان ملت تباه شوی دی په دغه بندیزونو کې، په دغه حالاتو کې چې دانن افغانستان په یو انزوا کې قرار لري. تقریبا دوه کاله کېږي چې افغانستان رسمیت د افغانستان دغه طالبان په رسمیت نه پیژندل شوی او د افغانستان د ولسونو سره د دولت سره د نظام سره راکړه ورکړه نشته. بنان دغه
ستاسو پان باندې د طالبانو او د نړیوالې ټولنې ترمنځ کې امریکا بندیزونه وضع کوي او کنه وضع کوي، هیڅ د دې څرک نه لګیږي چې دوی به یو توافق ته ورسیږي بلاخره او دغه د ښځو او د نجونو ستونزه به حل شي؟
زه په دې باندې متيقن یم چې طالبان تر اوسه پورې ثابته کړې ده چې دوی د دنیا د خلکو اته چغه او نارې ونه منله او دنیا ورته وړاندیزونه ورکړه، اسلامي ملکونه وړاندیزونه ورکړه چې دغه غیر شرعي دی، دغه غیر اسلامي عمل دی چې تاسو د نجونو او د خویندو په وړاندې ترسره کوئ. مګر زه ویلی سم که چیرې د طالب سره څنګه چې دوی په دوحه کې ناسته وکړه او دا خپل قرارداد په امضا کوي او هغه ادرس نه دوی عقلن وړاندې شي، زه په دې باندې متيقن یم چې طالبان به د مذاکراتو په درشل کې دغه وړاندیزونه ته به دوی مثبت ځواب ورکړي.
په دوحه کې خو دغه ناست چې ترسره شوې وي، آیا په هغوی کې دوی په دې مسایلو باندې بحث نه و کړی، د ښځو د حقونو د نجونو د حقونو په اړه باندې چې اوس نوي بندیزونه وضع کیږي؟
سل په سلو کې دوی بحثونه کړي دي او حتی د ښه دولتدارۍ په هکله باندې د ټولو سیاسیونو ګډون یو همشمول نظام په ګډون باندې دوی بحث شوی دی، لاسلیک شوی دی. ولې سرغړونه ترې وسوه؟ دا سرغړونه چا کړی دی؟ که دا سرغړونه طالب کړی دی هم د افغانستان د ولس په خیر نه دی، دا زموږ په تباهۍ کې دی. که دا سرغړونه امریکا کړې ده، بنا په دغه لوبه کې د طالب او د امریکې د لوبه کې د افغانستان ملت قرباني شوی دی او قرباني کیږي. زما هیله دا ده چې باید افغانستان ملت
بلته اوس عام ولس ته تاسو وایئ چې دا یوه لوبه ده او عام ولس پکې قرباني کیږي، هم د طالب لوري او هم د غربي نړۍ له لوري. اوس عام ولس ته چې دوی په دې دواړو منځ کې پاتې دي، دوی ته څه کول پکار دي چې حداقل دوی وکولی شي هغه د ژوند چارې لږ په اسانه پر مخ یوسي؟
یعنی زما په نظر دا دی چې اوس باید افغانانو باندې دغه فرض عین دی چې مونږ باید په دغسې لوبه کې مونږ باید ټول سره راټول شو، یو ملي وحدت را تامین کړو، خپل آواز، خپل چغه، خپل ناره، د خپل د وطن مشکلات دنیا سره باید مخامخ دوی په مخ کې کېږدو چې ولې دغه لوبه مونږ سره تاسو کوي. نیمه پیړۍ دی کله ورور امریکا ته راځي چې خپل د منافع لپاره زما ولسونه وژل کېږي، زمونږ ولس ورور په اوبو کې ډوب شول، په بمونو مو والوزولو، تیمور بمونو مو را باندې استعماله کړله. مګر دا د داعش او دا د تروریزم او دادی القاعده او دادی او طالب دغه بهانی ولی مونږ باید د مونږ د وطن نه لري کیږي یلته دادی چې دلته متوجه سي عزیزانو دلته لوبه روانه ده دلته د اقتصاد لوبه روانه ده دلته سیاسي لوبه روانه ده دلته استخباراتي لوبه روانه ده مونږ په دغه لوبو کې د دوی په لوبو کې مونږ قرباني شوي یاستو زمونږ ملت قرباني دی زمونږ ملت اصلا د جنګ توان نه لري مونږ جنګي لارې ته اصلا مونږ لاره نه ده خپله کړې دغه جنګ دغه بدبختي دغه ټوپک دغه بمونه چې د غولو ادرسه په مونږ راتپر شوی دی کله کله راباندې ملا راباندې حاکم کړي کله راباندې مجاهد راباندې حاکم کړي
وخت مو راکړو موږ سره مو خبري وکړي د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ و چې د امریکا د کانګرس د جمهور غوښتونکو د هغې لایحې په اړه باندې چې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص په اړه پر دوی د نوي بندیزونو د زیاتېدو خبره کړي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو. د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي په بامیان ولایت کې څه باندې 40% ښځې په کورونو کې زیږون کوي، خو په ځواب کې بیا د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې دوی په دې وروستیو کې څه باندې 100 روغتیایي مرکزونه د مور او ماشوم لپاره جوړ کړي دي. وربشو لیمې سپېڅلې تعلیم جنې تاسو دغه موضوع تعقیب کړي ده که په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو او لیدونکو سره شریک کړي.
فریده جان سلامونه، وخت مو په خیر. دی بی پولیو ډاکټرانو سازمان وایي چې په 2020 کال کې په بامیان ولایت کې له 40% ډېرو ښځو له مسلکي روغتیایي مرستې پرته په کور کې ماشومان زیږولي دي. بی پولیو ډاکټرانو هم لیکلي چې دوی سږ کال په بامیانو کې 8 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي، خو هغه خلک چې په دې غرنی ولایت کې په لرې پرتو سیمو او کلیو کې ژوند کوي په سخت حالت کې دي. د بی پولیو ډاکټرانو د روغتیایي چارو د همغږۍ مرستیال ډاکټر همایون همت ازادي راډیو ته وویل چې په هر روغتیایي مرکز کې یوازینی یوه ښځه قابله ګمارل شوې ده. د بی پولیو ډاکټرانو د روغتیایي چارو د همغږۍ مرستیال ډاکټر همت ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مرکزونو کې کار کوونکي کم دي، او همدارنګه یې زیاته کړې چې په ټول افغانستان کې د نفوذ او اړتیا له امله چې موږ یې لرو او د افغانستان جغرافیه لا تر اوسه کافي نه ده. د هغو کلینیکونو شمیر چې په افغانستان کې په هر ځای کې باید جوړ شوي وای، ښځینه کارکوونکي وای، بشپړوونکي درملو او لرې پرتو سیمو کې کلینیکونو ته اړتیا لرو. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته ویلي چې په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې موږ په دې وروستیو کې 200 کلینیکونه جوړ کړي دي، او اوس بوخت یو او موږ د مور او ماشوم لپاره 10 روغتیایي مرکزونه نور هم تیار کړي دي، او اوس موږ 100 نورو کلینیکونو ته اړتیا لرو. ام اس اف دا هم ویل چې افغاني ښځې د تګ راتګ د ازادۍ او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کار او زده کړې د وړتیا له امله روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ په برخه کې له لویو خنډونو سره مخ دي. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې 40 میلیونه خلکو بېوزلۍ او فقر د دې لامل شوي چې هغوی د ناروغانو د لېږدولو لپاره د لوړو لګښتونو په ورکولو سره روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسۍ لپاره اوږد واټن سفر ونه کړي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیرته وخت رسیدو وروسته د بهرنیو مرستو کچه کمه شوه. په متحده ایالاتو او نورو هیوادونو کې د افغانستان شتمني کنګل شوه، او ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونه له افغانستان څخه ووتل. همداراز دغه سازمان په وینا هغه وخت راهیسې په دوامداره توګه د عامې روغتیا پر سیستم فشار زیات شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دغه وضعیت د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ډېر زیات ستونزمن کړی دی.
ډېره زیاته مننه کور دې ودان لیمه سپېڅلې وه چې په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو د سازمان د هغه راپور جزئیات شریک کړل چې ویلي په بامیانو کې 40% زیږونونه په کور کې کیږي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
پاسول کې به هلمند ته ورشو. هلته کروندګر وایي د پنبې کښت ورته د پخا په څیر ګټه رسوي. دوی وایي د طالبانو حکومت ورسره تیر کال د کوکنارو پر کښت د بندیز لګولو پر مهال د متبادلو فصلونو کرلو لپاره د اسانتیاو برابرولو ژمنه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په هلمند کې کروندګر وای د کپاسو کښت ورته د کوکنارو په سیر ګټه نه ورکوي. طالب چارواکو د 2022 په اپریل کې د کوکنارو په کښت بندیز لګولو چې مقصد یې د افیمو د تجارت مخه نیول و. طالبانو کروندګرو ته خبرداری ورکړې چې که کوکنار یو کرل نو فصلونه به تباه کړل شي. کروندګر وای طالبانو ورسره وعده کړې وه چې یو ګټور بدیل به ورته برابروي خو داسې تر اوسه نه دي شوي.
موږ وایو چې دغه څه کار وسي چې دا همسایه خلک یې ستړي خلک یې نو چې پر هغه شفافت وسي پر هغه باندې کار منظم شي بیا موږ څه نه وایو نو باید موږ سره وعدې کړي چې امبارونه درکوو یا مرستې درکوو د هغه څه دوی موږ ته هیڅ هم نه دی راکړی.
د کروندګرو په وینا د کوکنارو کښت به چې ورته کومه ګټه رسوله هغه ورته د کپاسو کښت نشي ورکولی چې ورسره یې ګزاره ګرانه شوې ده. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دوی په مسله خبر دي او د حل کولو کوشش یې کوي.
د هلمند ولایت مقام او ټول ولایتي ادارې د خلکو دغه ستونزه درک کړې ده او د ولایت مقام تر هدایت لاندې د صنعت او تجارت ریاست د پنبو د کاروباریانو او د تجارانو سره څو ورځې مخکې یوه غونډه کړې وه چې په راتلونکي کې بیا داسې غونډې په پام کې دي تر څو پورې د دوی سره د دغه موضوع په اړه باندې خبرې وکړي او د پنبو و کاروباریانو او تجارانو ته یو بازار د پروش د پنبو هغه پیدا کړي.
بلخوا تاجران وایي چې د کپاسو تجارت ډیر ګټور نه دی ځکه چې خرچه یې ډیره ده.
یانو چې مصرف نه جوړي جو بوجي انبار په 3000 یا په 2000 ورته رانیسي او یو جرم ځکه په 4000 کال لري هړي او سلور د نیشن سانس ضرورت اجدم زخمه ته ګټ نه کوي. اکل نه باید سره په دغه پسیسي چې یو کار کوي په ګټه وویني د بنده په ځان سره د لاندې ځخ په غزان ته نظر چې څه کیږي څه نه کیږي.
په 2021 کې د طالبانو تر کنټرول مخکې په افغانستان کې د افیمو پیداوار ارزښت د 1.8 او 2.5 ارب ډالرو په منځ کې و.
هلمند کې د کروندګرو وضعیت مو واوریدل چې پنبه یې د کوکنارو په ځای کرلې وه. اوس به هم افغانستان کې پاتې شو او په دې اړه به راپور واورو چې اچاو مربا څنګه جوړیږي.
از بازار می آوردم چون کیفیتش ضعیف تر بود، نوآوری کردم دو جای اضافه کردم، مردم میره تایید کرد بالا بردم کیفیتش.
دا د میدان وردګو د بیسود ولسوالۍ علی رضا دی چې د خپل کورنۍ سره کابل په قلعه شاده کې ژوند کوي. 50 کلن علی رضا د شپږ اولادو پلار دی. وای د څلور دېرش کالو راهیسې چکنی جوړولو کار کې بوخت دی. د ډول ډول چکنیانو د جوړولو تر څنګ د واده او د ختم په مراسمو کې هم اشپزي کوي. دی وای د هغه لیوالتیا له مخې چې له دې مسله اکثره لري هر ورځ بیلا بیلې مفکورې ذهن ته ورځي. له هیچ چایز د کړي هم نه دي بلکې وخت په تیرېدو سره له خپلو تجربو زده کړي دي. دای د چکنی جوړولو په اړه وایي
ګوره بسیار با کیفیت مې کې موره
چکنی موږ له شنو رومیانو څخه جوړو تر دریو میاشتو پورې په ځانګړي ځای کې ساتو. چکنی یو ډول جوش لري چې هغه جوش یې کېناست بیل مالګې ګشنیز اوږې او نورو د اړتیا وړ مساله جاتو سره چې لروی ګډوي د تازه ترکاریو څخه ډېره با کیفیت راځي. یو بل ډول چتنی له ګازرو جوړوو هغې ته جوش ورکوو چې نرم شول بیا ماشین کوو اکثر کوو یې مرچ او مساله په کې ګډوو هغې ته بیا سره چتنی وایي.
علی رضا وایي د ډېرو لرې ځایو څخه کسان د چکنی د اخیستلو لپاره راځي. دا هم زیاتوي چې یي چکنی تر څنګ د ډول ډول مرباو لکه د بیې د مڼو د ګازر مرباو هم جوړوي. دی وایي دا کار ډېر صفایۍ ته اړتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي او که د وخت له پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړ نو د خرابېدو امکانات یې هم شته. نو ځکه یې علی رضا خپل د کور په سړه تهکاوۍ کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر نگاه
زکتا پاک زیت اړتیا لري. نو زه یو کور کې جوړوم او همالته ساتم. موږ یو ورځ جوړو او یو میاشت وروسته ترې کار اخلو. ډېر محدود او پاک ځای کې باید وساتل شي. د اوبو مصرف بیخي ډېر وي.
دای وای د روژې په میاشت کې کاروبار ډېر ښه وي خو نورې میاشتې دومره گزاره نه ورباندې کیږي. علی رضا خان دی وای هر ځل چې کور کې چکنی جوړولو جالبې خاطرې لري. د دې په خبر د چکنی جوړولو په ورځ د کورنۍ غړو ترمنځ کاروبار ویشي خو خنداوې خاطراوی هم وی اول یو بل اوډ را اوړو
خاطر جالی ممس
جالب خاطر می داد چې یو کس ته ور کړم بیا هغه یو بل کس ته ور کړی بیا هغه هم را نه غوړي بل جالب خبره دا چې کله کور کې جوړو د کور غړي مو یو بل ته وای چې هله تیز شه هله داسې وکړه هله هسې وکړه
چکنی مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې ښه مسلک دی د ډیری کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي
کابل مو د چکنی او اچارو د جوړولو په اړه راپور اوریده
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
وز به هم د عراق بصری ښار ته ورشو چې هلته یو انځورګر وایي چې هغه خوښوي چې انځورګري وکړي دا چې څنګه کې په دې راپور کې اورو ګورو دا د عراق په بصره ښار کې هبا فوزی ده چې له شیشې څخه په جوړو شیانو انځورګري کوي هغه له یوې سرکاري ادارې سره کار هم کوي هبا فوزی وایي چې انځورګري نه یوازې شوق دی بلکې دا یې د ګټې وټې ذریعه هم ده
رسم علی زجاج بالنسبه الی تجاره و فن
او شیشی انځورګری زما لپاره آرت او تجارت وانه دي دا هغه سوي چې زما ته ټولو زیات خوختي زه چې کله هم پریشان یم نو سمدستي انځورګری شروع کړم
نګل کیا صراحه المعيشه مالتي انا او اطفالي على الرسم للزجاج
هبا فوزی وای په شیشو یې د انځورګری کار شاوخوا څلور کاله وړاندې پیل کړ
په بدايات اشتغلت مونک یعنی تقول للناس لا
په لومړی ورځ کې د ما یوازې د مور او خویندو په ګډون د خپل خپلوانو لپاره انځورګری کوله چې هغوی به غوښتل دا شیان نور ته ډالۍ کړي خو وروسته بیا ما په ټولنیزه میډیا پاڼه جوړه کړه خلکو زما د کار ستاینه وکړه او زه یې وهڅولم چې خپل کار پر مخ یوسم له دې وروسته بیا ما ته د خلکو لپاره په شیشو د انځورونو جوړولو پیغامونه راتلل پیل شول
يعني من انشر صارت عليها طلبات
هبا فوزي وای چې دا اکثره د عراق د پخانی اماراتونو ترڅنګ د بغداد کلتور هم په انځورونو کې جوړوي او د خپل انځورګری په بلابلو نندارتونونو کې هم وړاندې کړي دا د عراق په بصره کې مو د یوې انځورګري هغه انځورګري وکتله چې خوښولې په شیشو خاور باندې انځورګري وکړي د پښتو خبرې مجلې پای ته ورسېدو په پای کې هم ورزو د سپورت لړګره خبرو
سلامونه مې ومنې د نن ورځې مهم ورزشي خبرونه درته وړاندې کوو ټاکل شوې چې سبا د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل کړي دغه سیالي به د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي د افغانستان لوبډل مشر رحمت الله شهیدی نن په رسنیز کانفرنس کې وویل چې تر سیالۍ وړاندې د راشد خان ټپ کېدل ورته یو سخت ننګونه ده خو زیات کړه او ویل چې هغه ځوانان چې د راشد خان په ځای لوبي کې دا ورته یو ستر موقع ده چې خپل وړتیا وښایي د افغانستان کرکټ بورډ ادارې 13 ورځ خبر ورکړی چې راشد خان د تمریناتو پر مهال په ملا کې دردونه محسوس کړي دي او ډاکټرانو ورته د یوې اونۍ آرام کولو ویل دي نو په همدې اساس په لومړنیو دوو لوبو کې خای راشد خان ونه لوبیږي او د درېمې لوبې لا هم معلومات نشته چې هغه به ولوبیږي او کنه اخواته په سعودي عربستان کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې خپل تمریناتي کمپ پیل کړی دی فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې دغه کمپ د ملي لوبډلې د روزونکو عبدالله المتیری تر څارنې لاندې پیل شوی دی یاد فدراسیون ویل دی چې موږ ته مهمه ده چې د افغانستان هغه لوبغاړي چې په افغانستان کې دننه میشتي او هغه چې بهر میشتي دي د دوی ترمنځ آشنایی او همغږي پیدا شي د دې تمریناتي کمپ موخه دا خدل شوی دی چې افغان لوبډله د مرکزي آسیا سیالیو ته چمتواله نیسی افغانستان په مرکزی آسیا سیالیو کې له ایران او قرغزستان هیوادونو سره سیالی کوي او د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی نوید الحق انګلستان ته تللی او هلته په ویټالیټي بلاس سیالیو کې نن خپله لومړنۍ لوبه کوي نوید الحق د انګلستان په کورنیو شل اوریزو سیالیو کې د دریم ځل لپاره لوبیږي. د نوموړي لوبډلې لستر شایر په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې هغه به نن د افغانستان په وخت ماښام شاوخوا لس بجې د ډربی شایر لوبډلې پر وړاندې د لستر شایر په لوبډلې کې لوبه کوي. نوید الحق تر دې دمه په دوو پړاوونو کې 50 لوبغاړي سوځولي دي.
All right.